سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په مختلفو سکتورونو کې د سوداګرۍ د 15 موافقو د لاسلیک خبر ورکوي. د وزارت نن سهشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه موافقې چې په کابل کې د افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ په ګډ کانفرنس کې لاسلیک شوي، ارزښت یې څه باندې 200 میلیونه ډالر ښودل شوی دی. د دې وزارت په خبره د دغو موافقو له مخې دواړه لوري به په ساختماني، خوراکي توکو، کرنې، موبل فرنیچر، درمل او د جمو په سکتورونو کې همکاري کوي. د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو پر چلال ازبکستان سره د طالبانو د حکومت اړیکې لیکل چې دغه ډله بیا پر افغانستان واکمنه شوې په سیاسي او اقتصادي برخو کې ډېرې پیاوړې دي. د شمیرلو مخې په 2015 کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 1.6 میلیارد ډالرو ته رسېده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دوشنبه د ورځې په 2 بمي چاودنو او د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او 3 ملکیان وژل شوي دي. د خبرې او پاکستاني امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، فرانس پرس خبري اژانس ته کړې ویلي دي چې په وژل شوو کې ملکیان او یو ماشوم هم شامل دی. په خیبر پختونخوا کې په دغو 2 جلا پیښو کې لږ تر لږه 25 کسان نور ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو ویلي چې د دوشنبه په مخام په یو برید کې چې هغه اسان مرګی برید و، د خیبر پختونخوا په قبلي ولسوالۍ باجوړ کې د یوې دیني مدرسې له دیوال سره د چاودیدونکو توکو ډک موټر د ټکر په پایله کې د مدرسې د پولیسو سرحدي ځواکونو 11 تنه غړي وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دغه په خبره چاودنې د 2 نږدې کورونو چتونه هم نړولي چې یو ماشوم پکې وژل شوی دی. د چارواکي همدارنګه وویل چې په بونو ښار کې په یو بل برید کې په یو رکشا کې ښودل شوی بم د میران پولیسو په مرکز کې چاودېدلی چې 2 ملکي وګړي پکې وژل شوي او 10 نور پکې ټپیان دي. په یو بله پیښه کې په شانګله کې په نښتو کې د 3 پولیسو او 3 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دغو پیښو مسؤلیت روسه کوم چا یا کومې ډلې منلی نه دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي په غیر مستقیم ډول د امریکا او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې ښکیل دی. ټرمپ ټینګار وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرې په ډېرې مهمې وي. نوموړي چې پرون دوشنبه ناوخته په خپله ایر فورس ون الوتکه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل چې د ده په باور تهران غواړي یو موافقه ترلاسه شي او زیاته کړې ده چې دی فکر نه کوي چې هغوی به یوې موافقې ته د نه رسېدو د پایلو غوښتونکي وي. ترامپ له ایران سره د خبرو له لارې د موافقې د احتمال خبره داسې مهال کړي چې متحده ایالاتونو خپله 2 الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته لیږلي او که خبرې ناکامې شي نو واشنګټن د پوځي اقدام احتمال لپاره چمتووالی نیسي. د سویس په جنیوا کې د عماني چارواکو په منځګړیتوب د امریکا او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو 2م پړاو مشري به د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی او د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی سټیف ویتکاف وکړي. د دې خبرو نمړی پړاو د روانې میاشتې په پیل کې د عمان په پلاسمینه کې ترسره شو. او د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې نیوزیلند کاناډا ته دا 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په نورو لوبو کې ایرلند له زمباوي او سکاټلند نه نیپال سره مخ دی. په پرونیو لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې متحده عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. دغه راز پرون د انګلستان ټیم د ایټالیا په وړاندې او د سریلانکا ټیم د استرالیا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې راتلونکې لوبه د پنجشنبه په ورځ د کاناډا پر وړاندې ده. تر دې مخکې افغان لوبډلې په دغه روان شلوریز نړیوال جام کې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته خپلې لوبې بایللې وي. د دې نړیوال جام کوربه توپ هند او سریلانکا په ګډه کوي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بې ساره توپانونو همدارنګه سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په دې اړه عام خلک بیا خفه دي.
باراندون دا رحمت دی که بیخی چیزی بیا کشتن خرابی دیوی خواه واسم زکیم دا پخوا برکا مسئلات نکی بلی خواه که سیلن راستی دیر توانان باورست
امریکا غواړي په قطر کې د کاسب په نوم په هغه کم پوتلي چاپ خان کډوال پکې امریکا ته د تک په تمه کوربه و. دا چې دغه کډوال اوس له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او غوښتنې یې د امریکا له حکومت څخه د وړاندېوي په راپور کې درته وایو. له دې سربېره په دې به هم سره مطالب واوري چې ایران او امریکا غیر مستقیمي خبرې اترې کوي، پایله به څه وي او آیا د دې احتمال شته چې واشنگټن پر تهران برید وکړي که نه، وروسته به یې درته په راپور کې تفصیل ولرو. له دې سربېره نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي سیمو کې درنه اورښتونه او د موسم خلاف تودوخه ښایي د سیلابونو خطر زیات کړي. دغه سازمان تازه پر خپل ایکس پاڼې په خپور کړي راپور کې خبرداری ورکړی ویلي دي چې د روانې فبروري له شپاړسمې تر دوهویشتمې پورې د خطر موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د راتلونکو اوو ورځو لپاره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د موسم خلاف تودوخې د زیاتوالي ورسره هم مهاله د درنو ورښتونو له امله د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د دې سازمان وړاندوینه چې تازه سې شنبه د 23 خبره شوې د روانې فبروري له 14 تر 28 موده رانغاړي. په دې وړاندوینه کې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه له عادي حد څخه زیات اټکل شوی، خو زیاته کړې ده چې شمالي او مرکزي سیمې ښایي د اوسط په پرتله وچې پاتې شي. دغه سازمان ویلي په ټول افغانستان کې به د موسم خلاف تودوخه له عادي کچې 1 تر 8 سانتیګراده لوړه وي، خو په جنوبي ولایتونو کې به د تودوخه درجه تر 40 سانتیګراده لوړه شي. دغه راز ویل شوی چې په ځینو سیمو کې د واورې چټک ویلې کېدل ښایي د واورې زیرمې کمی او د کروندو د دوام لپاره د خاورې رطوبت هم راکم کړي چې دا کار د کرنیز تولیداتو په اړه اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او له دې خبرداري سره مهاله په هرات کې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې ادارې ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له امله یو شمېر خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. د دې ادارې مشر عبدالغني کامل د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي په دې سیلابونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی، خو یو شمېر کورونه زیانمن شوي او د غراز د اوبو 1.5 څاګانې هم له منځه تللې. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر بزګران وایي د تمې خلاف بارانونه او تودوخه د دوی فصلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند د ناوی ولسوالۍ یو کروندګر اختر محمد ازادي راډیو ته وویل تیر کال ناڅاپي سیلابونو کروندې ویجاړې کړې وي او سږ کال هم له دې اړخه ډېر اندېښمن دي.
بارانونه رحمت دی که بیخي چې سی بیا کښتنه خرابې د یوې خوا وسم ځکې د پخوا پر کوم حاصلات نه کوي، بلې خوا که سیلونه راسي ډېر تاوانونه به ورسي. تېر کال نه بهبله سیل راغی، موږ د غنمو کښت چې ټوله خراب کړي، موږ ته ډېر تاوانه ورسوي. دوه تاوانیان کړو چې هغه د کوم پیسې مو خپل د جیبه ورکړلې. نو په دا رقم وضعیت کې موږ د حکومت ته غواړو چې د بزګرانو سره مرسته او همکاري وکړي.
د لویدیځ هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
موږ غنم کرلی خو که بې وخته بارانونه پې زیات شي دا غنم خرابیږي او فصلونه له منځه ځي. د سیلابونو راوتل بیا بل جنجال دی، نه یوازې دا چې فصلونه تخریبوي، زموږ سرکونو پلچکونو حتی کورونو ته زیان اړوي او د اوبو هغه کم بندونه او ویلې چې دي هغه هم د منځه وړي.
یادونه ده چې افغانستان لاله وړاندې د اقلیمي بدلون له امله د ډېرو زیانګالو لسو هیوادونو په ډله کې دی. پرلپسې وچکالي، ناڅاپي سیلابونه، شدید اورښتونه، طوفانونه او زلزلې هغه څه دي چې په تېرو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان سخت ځپلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تېر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2016 کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي وو چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرلپسې محدودیت په دغه هیواد کې د ډېرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوری کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
تاسیز مکاګل ازادۍ رادیو نو ری رانی چارواکی وای چې شاوخوا 300 افغان کډوال شه د هیواد شمال ختیځ پولی ته نږدې په واوره او باران کې بن پاتې و د رنیز وکونو لوري شغل شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
ایرانی چارواکو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د واوري او باران لامل د سلګونه بندو پاتې افغان کډوالو د ژغورل کېدو خبر ورکړي. په کابل کې د ایران سفارت دوشنبه د دلوي او وشتمه د ایران د تایباد ولسوالۍ د قماندان حسین جمشیدی له قوله په یو بیان کې ویلي، شاوخوا 300 افغان کډوال د دواړو هیوادونو د ګډي پولي په اوږدو کې د سړې هوا واوري او طوفان لامل بند پاتې شوي وو او ژغورل شول. په بیان کې راغلي دغه کسان ایران ته د غیر قانوني ننوتلو پر مهال په سرحدي سیمو کې پیژندل شوي. په کابل کې ایران سفارت ویلی د بشری مرستو، خوړو، درملنې او قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته دغه کسان خپل هیواد ته سپارل کیږي، خو په دې اعلامیه کې د پیښې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. داسې مهال چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او بیکاري دوام لري، ځینې افغانان وایي خپل کورنۍ ته د نفقې د برابرولو لپاره ایران ته ځي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، سه شنبه د دلوي اتوشتم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې غوښتل ایران ته واوړي، خو د ایراني پولیسو تر نیول کېدو وروسته ستون کړی شو.
د کار لپاره هلته لاړ شم، د نیمروز له لارې روان شوم. هوا ډیره سړه وه او ستونزې ډیرې وې، خو په سرحدي سیمه کې پولیس ونیولم او بیرته یې افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته او نه روزګار.
خو دغه راز ایران ته په غیر قانوني لارو اوښتونکي کډوال ټولې نه ژغورل کیږي او نه راستنېږي، بلکې په دې سختو لارو د راپورونو له مخې په تیر کې ډېر شمېر کسان مړه شوي هم دي. د هرات ولایت اوسیدونکي خیرالله وایي، د تره لورې له کورنۍ سره څلور ورځې مخکې ایران ته روانه شوې وه او د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله کې د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې د کورنۍ یو غړی وژل شو.
دوی ټول شپږ کسان وو، درې لورې او یو زوی. له بده مرغه د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې زوی شهید او پلار یې ټپي شو. شهید یې بیا په یو کلي کې خاورو ته سپارلې او د نورې کورنۍ د غړو برخلیک یې لا تر اوسه نه دی معلوم.
ازادي راډیو سره ځینې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکې شوې چې پکې د وژل شوي کس جسد او د ښخولو مراسم ښودل کیږي او دغه راز یو بل ټپي کس پکې ښودل کیږي، خو ازادي راډیو په خپلواک توګه د دې ویډیوګانو کاروالی نشته ایدولې. دغه راز د ډزو په اړه ایراني چارواکو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. څو ورځې مخکې هم یو شمېر افغانانو چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو څخه په ګټنې ایران او وروسته ترکیې ته لاړ شي، ویلي په دې مسیر کې لسګونه مسافر د سختې واورې او سړې هوا له امله مړه شوي. دوی ادعا کړې وه چې شاوخوا 15 کسان د ترکیې سرتیرو لخوا له وهلو، ټکولو او د ژمنۍ توکو له اخیستلو وروسته په سړه هوا کې بیرته ایران ته اړول شوي. تر دې مخکې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د قوس په 13 د تایباد ښار د څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی و چې له 2000 ډیر افغان وګړي چې د سختې واورې پر مهال یې ایران ته د ننوتلو هڅه کوله او بند پاتې و ژغورل شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته یو شمېر کورنۍ او د نجونو او ښځو په کار د زده کړو د بندیز او دغه راز د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ایران ته تللي. داسې مهال چې اوس مهال له ایرانه د افغان کډوالو د ډلهیز اخراج لړۍ په شدت روانه ده، خو بیا هم ډیر شمېر افغانان وایي اروپا ته د تګ په هیله د ژوند لپاره د ایران او ترکیې له لارې د تګ هڅه کوي چې ځینې وختونه دا سفر آن د مسافرو د ژوند په بیه تمامیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسیس مخاک لازاده ای راڈیو نوری پدسل که چه ایران و متحده ایالتونه دا غیر مستقی مذاکرات دویم پڑاو لپار خبری که بی تهران دیوی دایمی حکلی دا تزمین لپار خپل و اساسی سکتورونو که امریکایی پانگوانی تا چم توالی خودلی. خودلات روس سرگنده نده چه دا غولان دیز با دا ترام لپار دا قناعت وروی او کنه. نور تفصیل سلطان سرور نورو.
تهران امریکا سره د خبرو له نوي پړاو مخکې د ایران د غازو او نفتو په ګټورو سکتورونو کې د امریکا د پانګونې خبره وکړه، ترڅو ولسمشر ترامپ اټومي هوکړې ته چې په نتیجه کې به یې اقتصادي بندیزونه لري شي وهڅوي. د متحدو ایالاتو او ایران چارواکي د سه شنبې په ورځ په جنیوا کې د عمان د سلطنت په منځګړیتوب غیر مستقیمو خبرو ته کښېني، ترڅو داسې یوې هوکړې ته ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او د جګړې مخه ونیول شي. دغه خبرې په داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالاتو په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اقتصادي مرستیال حامد قمبری د تېرې یکشنبه په ورځ وویل چې د انرژي، معدنو او الوتکو په برخه کې محتمل معاملې متحدو ایالاتو سره د مذاکراتو په میز باندې دي. خغلی قنبری د ایران د سوداګری خونی ته وویل، د دې لپاره چې هوکړه دایمي وي نو دا ضروري ده چې متحد ایالات هم د هغو سکتورونو څخه استفاده وکړي چې ګړندي او اوچت اقتصادي عواید لري. بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د 2015 کال اپریل میاشت کې واشنگتن سره د خبرو پترڅ کې لوړته تګلارې کار واخیسته او دا نظر یې وړاندې کړ چې د ایران اقتصاد چې له بندیزونو سخت زیانمن شوی کېدای شي د تریلیونونو ډالرو د پانګونې فرصت رامنځته کړي. خو څو اونۍ وروسته امریکا په ایران باندې د اسرایلو هوایی بریدونو سره یو ځای شوه او د دغه هیواد درې مهم اټومي تاسیسات یې په نښه کړل. په بروکسل کې د نړیوالو بحرانونو د مطالعاتو په مرکز کې د ایران د څنګ مشر علي وایز وایي د ایران د اقتصادي وړاندیزونو او د ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ د تګلارې ترمنځ اساسي توپیر لیدل کیږي. ښاغلی وایز د آزاد اروپا راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل چې ټرمپ دې کې کومه ځانګړې علاقمندي نه لري چې امریکایي کمپنۍ بهر کې پانګونه وکړي، بلکې دا غوره ګڼي چې بهرنۍ پانګې متحدو ایالاتو ته راشي، لکه څنګه چې تیر کال د فارس خلیج عربي هیوادونو د متحدو ایالاتو په اقتصاد کې د لویو پانګونو ژمنې وکړې. هغه وویل ایران تیر کال هم هڅه وکړه چې دا کارت ولوبوي، خو دا یو ښودله چې دوی د ټرمپ په تګلارې بشپړ توګه نه پوهیږي. وایي زیاتوي
دا چې ایران د اقتصادي پانګونې د کار څخه د ځان لپاره کار واخلي کېدای شي د ترامپ لپاره جذابیت ولري، خو نه په هغه تګلاره چې اسلامي جمهوریت یې لري.
د ایران د دغو هڅو سره هممهاله راپورونه وایي چې متحدو ایالاتو او اسرائیلو موافقه کړې چې په تهران باندې خپل اقتصادي فشار زیات کړي، په ځانګړې توګه چین ته د انرژي په پلور باندې د بندیز په لګولو چې د ایران د تیلو د صادراتو تقریبا 80% پیری. راز زیمت په تل ابیب کې د ملي امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ کې د ایران د څانګې مشر وایي چې ایران د امریکا د هر ډول پانګونې د راجلبولو لپاره دې ته اړتیا لري چې د پام وړ اقتصادي او سیاسي اصلاحات رامنځته کړي. هغه وایي د فساد او د امریکا په تور لست کې د سپای پاسداران د شتون سربیره د ایران اقتصاد د شفافیت نشټوالی هم ګالي. ایران یو له دریو هیوادونو څخه دی چې د فاتف یا د پیسو مینځلو ضد مبارزې د څار د مالی اقدام د ځانګړې ډلې په تور لست کې شامل دي. زمیت په پای کې وایي داسې دلیل نشته چې په ایران کې د امریکا پانګونه توجیه کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس مخه لاسه د رادیو ناوري د قطر د کاس په نوم تړل کېدونکې کم کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت ځینې افغان پناه غوښتونکي وایي لا تیرو دوه میاشتو راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په مقابل کې د دې کمپ د مسؤولو لخوا د پیسو وړاندیز یې ترلاسه کړی، خو په خبرې دوی افغانستان کې امنیتي ستونزې لري او باید امریکا ته انتقال شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې د امریکا حکومت دغه کمپ ته بیولي، خو هلته دوی او کورنۍ بې برخلیک او بدو شرایطو کې ژوند کوي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
مدت دو ماسی ماست که برای کلی پیشنهاد شده که هر کس اگر میره افغانستان دو طلبانه یک مقدار پول برایشون پیشکش کرده.
به قطر که دسیلیا یا کس به نوم تړل کېدون کی کم که امریکا ته د انتقال په تمه میشت یو افغان پناه غوښتونکی دی، وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره یې د پیسو وړاندیز ترلاسه کړی دی. دا چې د امریکا د پناه غوښتنې پیون دوسیه لري، د خپلې کورنۍ سره له دیارلس میاشتو راهیسې دې کم کې میشت دی. دا یې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې راپور کې خپور شي، خو په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
هم د خلکو په درد نه لګي. نو دلته د خلکو غوښتنه پیسې نه، بلکې دا ده چې یاد امریکا ته یاد یو اروپایي هیواد ته انتقال شي، چې تر اوسه دا هم معلومه نه ده.
دا وایي دته چې اصلي کیس لرونکی دی $4,500، میرمن ته $1,200 او ماشومانو ته یې له $0 to $1,200 وړاندیز شوی دی. د کم کې میش ځینو نورو افغان پناه غوښتونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې کم مسؤلینو ورته ویلي چې یا به یې دریمو هیوادونو ته انتقال کړي او یا دې په داوطلبانه توګه د یوې اندازې پیسو اخیستلو سره بیرته افغانستان ته ستنه شي، چې په خبره یې دا ورته د منلو نه دي. یو بل میشت افغان چې د پیټو پنا غوښتنې کیس لري او د هم نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي د یو کال سیاتې مودې راهیسې یاد کم کې ل خپلې درې کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د لیږدولو په تمه دی. ورته خبره تاییدوي او وایي چې متحدو ایالاتو حکومت باید خپلې ژمنې پوره او دوی امریکا ته ولیږدوي. د ده په خبره افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کیږي.
مشخص نه دی خو موږ ته ډیره سخت وي ځکه اوس موږ حاضر نه یو چې بیرته افغانستان ته ولاړ شو ځکه شرایط یې زموږ بیرته ورتګ ته مناسب نه دي. افغانستان کې ځای نه لرو، ستونزې ډېرې دي. موږ سره امریکا ژمنې کړي، موږ خپله نه بلکې دوی راوستلي یو. باید په خپلو ژمنو ودرېږي. داسې حساس وخت کې مو چې اوس دې خوا او خوا استوي نه پوهېږو چې خپلو اولادونو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړو، برخلیک به مو څنګه کېږي.
دوی وایي چې لسګونو نورو افغانانو بیا له میاشتو میاشتو انتظار وروسته دوی ته وړاندې شوې پیسې منلې او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیلیا یا کس په نوم کمپ نه افغانستان ته ځینې ستانه شوي پناه غوښتونکي بیا وایي دوی او ځینو نورو دا پیسې ترلاسه کړي او په قطر کې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ شول. خو یاد کسان ټینګار کوي چې افغانستان کې دندې نه لري او په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي. له دې ډلې کابل کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې پی ټو کیس لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راغلل تر یوه اندازه ورسره مرسته وشوه، بیا یې دا مرسته قطع کړې. بیا ځینو کسانو چې بیرته وطن ته راتلل د خپل ټکټ مصرف یې خپله ورکړه.
خو د دې کس میرمن په ورته شرط وویل
دا موجود نگاه کرد، خودم معلوم بودم من فکر شدم ولی نه شوارم تقاطی میتش
موگی حل تا تل از میشتی و ساتلو زه خون کیو دی موده که چه حل تاو من فکر شم اوس می نمیره تا دل تا تقاط ورکوی و پا کور نسته و خبال هم لدن دی پات شو.
دا فانان وایی چه افغانستان که تیر شل کاله لامریکایان و سره و بیلا بیلو برخو که کار او همکاری کرده او دوی دا امریکا لوری لافغانستان دی کمپونو دا انتقال سوی او په خبره باید اوس امریکا او یا بل اروپایي هیواد ته انتقال کړل سي. هڅه مو کړه د دې افغانانو د وضعیت او اندېښنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو. خو یوې بیان د الیزابت سټیکنی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تایید کړی چې له یاد کمپ به ډېره افغانان وباسي. بیلابیلو امریکایي او منځني ختیځ رسنیو د جنوري په 14 او 15 د امریکا د قانون جوړونکو او مدافع ډلو په حواله راپورونه ورکړل چې دوی خبر ترلاسه کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم کمپ د روان کال د مارچ تر 1 پورې تړي. د دې راپورونو له مخې په دې کمپ کې چې له 2021 کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیې پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس په کې شاوخوا 1200 تنه افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو پروسس لپاره تیره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پاول کپور هم چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د دلوي په 22 د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په اجتماعي غونډه کې خبرې کولې، تایید کړه چې واشنگټن دغو افغان پناه غوښتونکو ته د پیسو ورکول پیل کړي او دا یې هم وویل چې له نورو هیوادونو سره 1200 څخه تر 1200 افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي، چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیږدول سوي وه. وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د دې کم تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام او د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره د هرې ممکنې لارې لمانځه وړل بللي او دای له هغو کسانو سره ژور خیانت ګڼلی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. د امریکا حکومت داسې وخت دا پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې واک ته له راستنېدو وروسته تلی د امریکا د پخوانی ولسمشر جو بایدن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحدو ایالاتو ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د کډوالۍ ضد مختلفې تګلارې وړاندې او پلي کړې دي. ترامپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول، د امریکا لخوا د قطر په ګډون درېمو هیوادونو ته بیول شول او یا یې ورته د تګ لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د رواني ناروغۍ او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه مند شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کوونکو رواني روغتیا او ټولنیز رواني ملاتړ خدمتونو ته ډېر اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د کار په ګډون پر هغوی زده کړې منع کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشری لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گیشتمه خبر کړي ویلي خزي په ټولنه کې د وړاندې کیدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډیره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي. او چا ویلي که څه هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم لستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندویه کارکونکو حضور منع شوی او د ښځو له خوا رهبري کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوه خورې په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. نوموړي وویل
زما یوه خور چې شدید ډپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللې وه او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب شوې ده. ورته ویل شوي وو چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نسته نو زه نه پوهېږم بالاخره طالبان د افغانستان له میرمنو څوک غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسیدونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د ولسم ټولګي زده کوونکي ووایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېلو سوچونو او فکرونو راته مخته راځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه. ډېرې ښه مشورې راکولې خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده. نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او د بل خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو مخکې له دې په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې د ښځو ترمنځ رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10 د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټول بجو روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زکونکو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون یو سوالسم لوسته شراغ لاست وایم او هله لرم چې تل وست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د دوهم اصلي ګروپونو گروپ عنصرونه چې د یو سلو څلور پنځوسمې صفحې څخه پیل تر یو سلو یو شپېتمې صفحې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست فلزات ولوستل. د فلزاتو ځانګړتیاو د هغوی د جملې څخه یو د لومړي ګروپ د عناصرو ډولونه وه او د هغوی ځانګړتیاو موږ او تاسو وپېژندل. تعاملات نن راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د دویم اصلي ګروپ عنصرونه پېژنو چې خپله د دویم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه د ځمکني الکلیو د عنصرونو په نوم سره هم یادېږي. دا ګروپونه چې دي یا هم په دوام اصلي ګروپ کې ټول عنصرونه چې دي هغه خپله فلزات دي او کیمیاوي فعال عناصر شمېرل کېږي چې له دې کبله په نړۍ کې هم په خاص ډول او په خالص ډول سره دوی نه موندل کېږي. نو د په دې کښې یو هم په دې ګروپ کښې هغه مشهور عنصرونه چې موږ او تاسو وایو ډېر مشهوره چې د هغه د بریلیم عنصر ده چې خپل یو مشهوره کاني ډبرې دي یا هم د هغه په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې پر څنګ یې مګنیزیم عنصر ده، کلسیم ده، سرانشیم ده، باریم او راډیم ده. دا عنصرونه ټول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري چې خپله د ځمکني عنصرونو یا الکلیو په نوم سره هم یادېږي. دوی کولی شي چې په اسانۍ سره د اوبو سره یو الکلی یا هم د الکلی په نوم سره مرکبات څه شي کړي جوړ کړي او لاسته راوړي او په ځمکه کښې په کافي اندازه څه شي کېږي موندل کېږي. دا د دوام ګروپ هغه اصلي یا هم د دوام اصلي ګروپ عنصرونه وه. د دې ګروپ د فلزاتو عمومي خواص تر ازو ګرانو زده کوونکو دا ګروپ عناصر چې دي لکه یو چې موږ او تاسو بیلیم وویله د دې ګروپ عناصر چې دي په خپل وروستي مدار کښې په الکتروني جوړښت کې د دوه په آخري مدار یا ولانسي مدار کښې دي دوه الکترون لري او د دې الکتروني جوړښت چې ده هغه مساوي ده په NS2 سره. او دوی چې دي ټول سپین رنګه رنګونه لري. سپین رنګه عنصرونه دي یوازې په دې کښې بیرلیم په نوم سره یو عنصر چې هغه خپله خړ رنګ په درلودلو سره شتون لري یا موندل کېږي. بل د دوی چې دي د لومړي ګروپ څخه د ایشېدو او د ویلې کېدو درجه یې څه شي ده زیاته او لوړ ده او کثافت یې هم دغسې تر څنګ نسبت لومړي ګروپ ته څه شته زیات ده. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوهم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغوی د پورته خوا څخه مخ پر کښته خواته د دوی د عنصرونو اټومي کتله چې ده اټومي شعاع، اټومي حجم، کثافت او د دوی هغه الکتروپازیټیویټي خاصیت یې زیاتېږي. د پورته څخه مخ پر کښته خواته د دوی دغه خاصیتونه یا د دوی دا ځانګړتیاوې څه شي کېږي زیاتېږي. خو د کښته څخه بیا مخ پر پورته د دوی دا خاصیتونه چې شي کېږي کمیږي. او په همدې ترتیب یو بله مهمه ځانګړتیا هغه دا ده چې موږ تاسو ویل د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا د دوی د کلکوالي درجه، د ایشېدو درجه یا د غلیان درجه، د ویلې کېدو درجه، د آیونایزیشن، پوتانشیل او الکترونیګاټیویټي خاصیت د دوی ده د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته بیا کمیږي. او یو بل ځانګړتیا ګران زکون کو هغه داد چې د دې ګروپ فلزات چې دی په آزاد یا هم په خالص ډول کېدل شي چې په طبیعت کې وموندل شي. دا هغه څو مهمي ځانګړتیا و د دوهم ګروپ د عنصرونو یا هم د فلزاتو. راځو د دې ګروپ د عنصرونو هغه مشهور کاني ډبرې پیژنو چې یو هم دغه څخه د بریل په نوم سره یادیږي چې لاندې دا مالیکولي فورمول ده چې تاسو ویني. او یو بل مرکب مشهور کاني ډبرې دي چې هغه د دولومایت په نوم سره یادیږي چې دا هم مالیکولي فورمول ده. او دریم هم د کانالیت په نوم سره مالیکولي فورمول په همدې ترتیب سره تاسو ویني. او سلرم مرکب هم د ګچ په نوم سره چې هغه هم مالیکولي فورمول تاسو په دې ترتیب سره ویني. دا هغه مشهور کاني ډبرې دي چې د دوهم اصلي ګروپ د فلزاتو څخه لاسته راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو د دوهم اصلي ګروپ د عنصر څخه یو هم موږ تاسو کلسیم پیژنو چې کلسیم څه ډول عنصر ده په څومره فیصدي سره موندل کیږي او د هغه ځانګړتیاوې پیژنو. تاسو ګرانو زده کوونکو کلسیم چې د خپل په د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري. موږ تاسو ویل چې د کلسیم سمبول چې د هغه په سی ای سره شودل کیږي. او کلسیم چې د ځمکې په قشر کې د کتلې له مخې د دروي څخه تر 4% پورې دوی چې لري شتون لري یا موجودیت لري. او خپل د کلسیم عنصر چې د کلسیم کاربونیټ په بنه د چونې د ډبرو د سیلیکاتونو د او په دې ترتیب د تباشیر او د مرمر او دولومایت د پاندې ترتیب مهم مرکبات یو هم د جسپوسیم په نوم سره یادیږي. او په فولرایدونو کې هم د ترتیب د نور عنصرونو کې د سچې دوا کلسیم یو ځای او مندل سي البته په خالص ډول. لږ ګرانو زکون کو یو هم د کلسیم هغه مهم مرکبات او د هغوی تعاملات چې موږ تاسو په دې ځای کې وینو. کچېری موږ تاسو د کلسیم اکساید یا هم چې بل نوم یې ژوندۍ چونه ده چې موږ تاسو وینو. کچېری موږ تاسو کلسیم اکساید یا هم د ژوندۍ چونې ته موږ تاسو د 900 درجه سانتیګرید تودوخه د دې خلوړه تودوخه په همدې ترتیب سره ورکو دی کېدای شي چې د شګو سره ترکیب سي او کلسیم سلکیټ په ډبرو کې شتون لري جوړیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ تاسو دلته وینو چې کلسیم اکساید د کلسیم سره او د کلسیم هایدروکساید په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هغه تجزیه شوی ده. او په همدې ترتیب سره دوند کالوري انرژي تیشه سوی ده پر اساس مانی تولید سوی ده. او بل کچیر گران زکون کو کلسیم هایدرو اکساید چی خپل ده کلسیم ده مهم مرکبات سخ شمیرل کیجه. ده هم یو مرکب ده کچیر و گرو ده ده چونیه سخ مجاو تاسو ده سمنت پا جورو و لکشی زیاد استفاده کو. او ده مرکب چی ده خپل ده چونیه ده بوری تا کچیر یوان ده زتو دو خوار کول سی پا ده هغه ده تو دو خپور پول پا نتیجه کشی کلسیم هایدرو اکساید تری لاست راځي. نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې ځای کې موږ تاسو لرو چې دلته کلسیم کلوراید د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل کوي. په نتیجه کې هایدرو اکساید راځي د کلسیم سره د کلورین ځای نیسي او کلورین راځي د سوډیم سره د هایدرو اکساید ځای نیسي. او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې دلته کلسیم هایدرو اکساید مرکب یا هم د مړې چونې په نوم سره یادیږي دا لاسته راځي. او په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګه هم لاس راکوي. یو بل مرکب چې هغه هم د کلسیم کاربونیټ په نوم سره یادیږي او په همدې ترتیب سره یو مهم مرکب هم د کلسیم فاسفیت یا هم دای هایدریت چې یو عام یا عادي نوم یې ګچ ده. دا مرکب ده چې هم دې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې هغه بیا کېدای شي چې موږ تاسو په دې ترتیب سره وښیو چې کلسیم سلفیت د اوبو سره یو ځای کچیر دې ته یو اندازه تودوخه ورکول سي. د تودوخ پور کول سره موږ تاسو اوبه په همدې ترتیب سره کلسیم فاسفیت یا هم دای هایدریت چې په لاس راکوي یو مهم مرکب په لاس راکوي. ګراز د کون کو دا د کلسیم هغه مهم مرکبات و چې موږ تاسو ولوسته. اول ګرانو زکون کو د ژوندۍ چونه یا هم کلسیم هایدروکسایډ چې د کېدای شي چې د زیاتو ځایونو کې د دې استفاده وسی. یو هم کولای شو چې د سخت اوبو د نرمولو لپاره د کلسیم اکساید څخه استفاده وکړو. او په همدې ترتیب د بلچینګ پودر د جوړولو لپاره یا هم د پاکونکو پودر په توګه ورڅخه استفاده کولای شو. د همدې چونې د بورې څخه کېدای شو چې د دوشا د سپینولو لپاره د اوبو د جذبونکو په توګه فلزات او الکول کی استفاده ورڅخه وسه د سیمنٹ په جوړول کې د شیشې په تولیدولو کې د شګو او د سنور او د اوبو د مخلوط د کلکوالي د لندبل د زد او نتیرون کې آیک په ډول سره کله چې په مختلفو ځایونو کې شو کړو د دې څخه استفاده وکړو کی دا هم د کلسیم هغه مرکباتو د استعمال ځایونه و رازو اوس د لوس په دې برخه کې مور او تاسو یو بل عنصر د چې هغه هم د دوام اصلي ګروپ د عناصر څخه شمیرل کیږي چې په دوام ګروپ کې د دوراني جدول قرار لري المونیم چې د پام دې ترتیب سره مور او تاسو وایو د المونیم عنصر چې د ځمکې د کشر په ترکیب کې په زیات پیمانه سره شتون لري او مندل کیږي او کدی سي المونیم هم د دې سره چې هم په کانی د بورکشي او هم د هغوی غلظت چې شته ډیر لږ ده چې دا د دریم ګروپ د په دریم ګروپ شي د دویم عنصر دی چې خپل ټاکلې فزیکی ځانګړتیاوي لري او غیر فلزي ځانګړتیاوي ډیر لږ پکې لیدل کیږي او یوازې د غشتلو تیزابو او غشتلو یعنی قوي الکلی په مقابل کې او امفوتریکی خاصیت یا دوګونی خاصیت د خپل ځان څخه شش کوي خپل ځان شي او کیدای شي د دې عمل چې امفوتریکی خاصیت لري د شبه فلزات سره هم یو ګډه اړیکه جوړ کړي نو همدې ترتیب سره المونیم چې د ځمکه د پکشر کې هلته دی په ترکیبي ډول د کتلې له امله 0.5% شتون لري او په همدې ځای کې تاسو وګورئ د المونیم هغه دوګونی امفوتریکی خاصیت په دې معادله کې لري چې المونیم د سوډیم هایدرا اکساید سره یو ځای په دې ځای کې او د دې ترڅنګ دوه مالیکول اوبه هم لري چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو سوډیم المونیم په دې ځای کې سوډیم المونیمیت اکسایډ د خپل د تیزاب په شان د تعامل اجرا کوي او هایدروجن د تشکیلي ازادیږي چې دا هم هغه المونیم د المونیم عنصر وو باندې ترتیب سره راځو ګران زده کوونکو موږ تاسو یو هم د المونیم هغه مهم مرکبات دي چې یو عبارت د بوکسیت کری د کریولایت او ارتو کلاس چې په دې ترتیب د دې مالیکولي فرمولونه هم موږ تاسو وینو تاسو ګران زده کوونکو د المونیم عنصر لاسته راوړنه وایو چې څه ډول کولای شي د المونیم عنصر لاسته راوړو ګران زده کوونکو د المونیم د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو د په دوه طریقو سره کولای شو چې المونیم عنصر لاسته راوړو چې یو طریقه هم هغه د بایر طریقه ده او دوامه طریقه د مارتین هال طریقه ده چې لمړی طریقه د بایر په طریقه کې موږ تاسو په دې پړاو کې بوکسی چې د بایر دروش پر 65 باندې لکانی د بور څخه کولای شو چې جلا کړو دا چې بیا لا سره غلی بوکسی ته کچیر موږ تاسو او بیا د پینګو څخه بیا هم او بیا درجه د سانتیګریډ تودوخه ورکړل سي د هغه لاندې کېدای شي چې موږ تاسو ووینو دوی په مخکې د سوډیم هایدروکساید څخه په مخلوطي شکل سره تشکیلیږي او بیا اضافي اکسایدونه د فلټر په واسطه سره جلا کیږي او بالاخره المونیم اکساید او په همدې ترتیب سوډیم المونیت څخه وروسته بالاخره موږ تاسو وینو چې دلته چې په لاس راکوي المونیم ترې لاس راځي او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز ترې تشکیږي ازادیږي او په دوامه طریقه کې ګران زده کوونکو هغه د مارتین هال طریقه ده چې په دې طریقه کې بیا موږ تاسو کولای شو چې دا د لمړۍ طریقې یا هم مخکې لدې چې موږ تاسو مثال مخکې تشریح کړی یعنی د پورتنی طریقې پر اساس دا چې د اویا په صده لګښتې د دوی د زیاتې نسبت لمړۍ طریقې ته چې په دې طریقه کې اوبه نه لرونکي بوکسیت ته کاربن په مرسته له کلورین څخه یا د کلورین ګاز سره تعامل ورکول کیږي او المونیم کلوراید نی تبدیلیږي چې بل اخر المونیم کلوراید څخه لاس راغلی المونیم کلوراید بیا ویل کیږي او الکترولیز کیږي او په نتیجه کې بل اخر مرتبطش په لاس راکوي المونیم په لاس راکوي او کلورین ګاز به ترې چشي سي جلا سي چې دا د المونیم د لاس راوړلو طریقه و بل ګران زده کوونکو راځو د المونیم حل جلرونکو مرکبات و یو چې یو هم المونیم کلوراید چې د خپل د مهمو کتلستونو د ډلې څخه شمیرل کیږي او په صنعت کې خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي المونیم کلوراید خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ کچېری دوه اټومه المونیم د درې اټومه کلورین سره یو ځای سي په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې المونیم کلوراید په نتیجه کې یو مرکب مرتبط لاس راکوي چې خپل د المونیم اکساید او په همدې ترتیب کاربن او د کلورین د تعامل څخه په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې المونیم ترا کلوراید لاسته راوړو او په نتیجه کې درې اټومه کاربن کاربن اکساید چې شکرو پلاس راوړل سي دا خپل چې د یو هم هغه د مهمو کتلستون د جملې څخه شمیرل کېدله او بل المونیم کلوراید مرکب چې د کچيري د تودوخ په واسطه سره هغه تودوخ ور کول سي په نتیجه کې شمیرو تاسو د دایمیرونه پلاس راکی یا دایمیر ترې جوړی لکه څنګه چې تاسو ویني المونیم برومایډ په دې شکل سره او المونیم آیډایډ یو ډیر قطبي مرکبات دي نو لدې کبل دوی د جامد او مایع په حالت کې هم کېدای شي چې دایمیر مالیکولونه په بنه ولیدل سي او ثبات هم ډیر زیات لري که چیرې موږ تاسو وګورو د المونیم کلوراید ان دې ترتیب سره د دوی هغه د هلوجنی لرونکو مرکبات او هغه د دوی دایمیرو ته زیر سو په دې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې دوی په دې ترکیب کې سره داسې تعامل کولای شي او یو قطبي شکل ترې چې شکیږي جوړیږي نو زده کوونکو د لوست د ارزونې برخې ته راغلو چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي لومړی سوال المونیم د کوم منرال څخه لاسته راځي دوهم سوال المونیم هایدرا اکساید یا هم کلسیم په کوم پیریود کې موقعیت لري او هیموګلوبین چې دریم سوال یا وروستی سوال د هیموګلوبین په خپل ترکیب کې کوم فلز درلودونکی ده
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست شرق لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیتونونه چې د یو سلو نه پنځوسمې صفحې څخه فایل تر یو سلو درې شپېتمې صفحې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم په تېرو لوستونو کښې عضوي مرکبات او د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص چې یو هم خپله د الدهایدونه او کیتونونه وه چې الدهایدونه موږ او تاسو په تېرو لوست کښې ولوستل چې د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله په همدې ترتیب سره د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص نن ورځ موږ او تاسو راځو په کیتونونو باندې بحث کوو چې خپله کیتونونه څه ډول مرکبات دي موږ او تاسو ویل چې کیتونونه چې دي خپله د هایدرو کاربونونو هغه اکسیجني مشتقات دي کوم چې د کاربینول ګروپ د الکایل د دوو ګروپونو سره شش شوی وي عوض شوی وي یا هم تړل شوی عبارت د کیتونونو څخه دی چې موږ او تاسو داسې هم ویلی سو چې خپل هغه مرکباتو کې که چیرې د کاربینول وظیفوي ګروپ خپله د الکایل د دوو پاتیشونو سره په اړیکه کې اوسي عبارت ده کیتونونو څخه دی چې عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره آر یا رادیکال رابطه کاربون دوګونې رابطه د اکسیجن سره او په همدې ترتیب سره بیا رابطه آر آر زبر یا هم آر چې یا هم رادیکال ویلی سو موږ او تاسو دا کیتونونه دي چې موږ او تاسو ویله ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د کیتونونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو یا غږیږو چې خپله د کیتونونو نوم ایښودنه موږ او تاسو وویله چې په دوه ډوله سره ترسره کېږي یو معمولي طریقه سره او بل د ایپاک په طریقه سره که چیرې په معمولي طریقه کې موږ او تاسو وګورو په معمولي طریقه کې موږ او تاسو کولی سو چې لومړی د الکایل کلمه یا هم د لومړۍ پاتیشنې کلمې اخلو نوم اخلو او بیا په همدې اساس باندې د لوی پاتیشنې کلمې ذکر کوو ورسره یعنې د لومړی د الکایل کلمه ورسره چې شکو ذکر کوو او بیا په پایله کې یا په آخر کې ورسره د کیتون کلمه ذکر کوو لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو په معمولي ډول سره نوم ایښودنې په دې ډول سره کولی سو چې ډای میتایل کیتون یعنې په دې مرکب کې دوه د میتایل ګروپونه چې شوي دي عوض شوي دي یا د میتایل مرکب چې شوی ده وضع شوی ده نو په همدې اساس وایي چې ډای میتایل کیتون دوه مثال کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې لومړی د کوچني الکای پاتیشنې او بیا په همدې ترتیب سره د لوی پاتیشنې کلمې چې شوي دي ذکر شوي او په بالاخره په پای کې د کیتون کلمه ورسره ذکر شوی ده لکه څنګه چې وایي ایتایل میتایل کیتون یو د ایتایل ګروپ او بل د میتایل ګروپ وضع شوی ده یو هم مینس کښې موږ او تاسو وایو چې خپله د کیتونو وظیفوي ګروپ ده چې دا په معمولي ډول سره او د ایپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که چیرې د کیتونونو می شودنه خپل د پاک په طریقه سره داس ترتیب پروت لمړی اور زنجیر باید انتخاب سي چې د کاربینول گروپ خپل پاغه کې چې شو سي نشته اوسي باید وټاکل سي بیا ورسته نمبر وهانه د چې د نمبر وهول سره ورسته د زنجیر له هغه کاربن څخه باید فایل سي کوم چې د کاربینول گروپ پکشي وجود ولري او کچنی نمبر وهانه چې شکرو ورته غوړو پرونو لمړی د هغه کاربن نو مخسل کیږي کوم چې معاوضه ور سره تل شوی بیا ورسته کولای سو پام دے ترتیب سره د کاربینول د کاربون نمبر او هم د ترتیب سره په لخر په پایل کې هم د ای تور پر ځای باندې د او ان ای کلمه شکرو ایواز کړو یا هم تعویز کړو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کې ویني کچیر موږ او تاسو ګورو په دې مثال کې موږ او تاسو وایي چې په دوام کاربون باندې پروپان یون دی پروپانیون لومړی او زنجیر انتخاب سو بیا شماره گزاري وشوله بیا پام ترتیب سره د هغه کاربون نمو اخیستل شو چې هغه ته معاوضه نږدې وي که څه هم موږ او تاسو وینو چې په دې مرکب باندې معاوضه نه ګنفس شوې نو په همدې اساس وایي چې پر دوام کاربون باندې پروپانیون یا هم په دوام مثال کې موږ او تاسو وینو چې دلته د بیوتانیون مثال ورکول سوی دی په دویم کې پینتالین همداسې ترتیب سره نور نور مثالونه هم موږ کولی سو چې دا ټوله د ایپک په طریقه سره د کیتونونو نوم ایښودنه ده تاسو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو کیتونونه وپیژندل د کیتونونو نوم ایښودنه اوس راځو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو په فزیکي خواص باندې غږیږو که څه هم موږ او تاسو وایي چې خپله هغه کوچني مولي کتلې لرونکي کیتونونه چې خپله هغوی په مایع حالت کې دي که چیرې د هغوی کیتونونو د کیتونونو یا د هغه مرکبات چې خپله کیتونونه دي د هغوی د کاربونونو شمیر د یولس او یا هم له دې شمیر یا د دې یولس څخه د زیات کاربونونو اټومونه ولري هغوی همیشه په جامد حالت کې موندل کیږي خو مایع کیتونونه چې دي هغه خپله په اوبو کې حلیږي او د اوبو له مالیکولونو سره یو هایدروجنی اړیکه هم جوړوي نو مایع کیتونونه چې دي هغوی د کیمیاوي رنګونو د محلل په توګه هم ورڅخه استفاده کولای شي چې په اوبو کې کېدای شي چې په زیات اندازه سره حل شي یعنی د هغوی د همدې مالیکولي کتلې په لوړوالي سره چې ټیټیږي او خپل یو په زړه پورې بوی هم لري چې د الدهایدونو سره ورته بوی لري کېدای شي چې دا مالیکولونه یا هم قطبي اوسي خو بیا هم د کاربینول ګروپ د هایدروجنی اړیکه پر اساس باندې کېدای شي ډېر ټینګ او مستحکم اوسي او په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو د هغوی مولي کتله لرونکي هایدروکاربونونه چې دي د ایترونو سره یو شان په همدې ترتیب سره ځانګړتیا لري او د هغوی د ایشېدو ټکي یا درجه چې ده لوړه ده او په هغوی کښې چې د الکولونو سره بیا یو شان او هایدروکاربونونه یا مولي کتله درلودونکي اوسي بیا د هغوی د ایشېدو ټکي چې شوي ټیټوي نو ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د کیتونونو فزیکي خواص موږ او تاسو ولوستله ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو کیمیاوي خواص لولو چې موږ او تاسو وایي د کیتونونو چې دي د هغوی د کاربینول په ګروپ کښې د هایدروجن اټوم شتون نه لري نو پر همدې بنسټ باندې دوی چې دي د ارجاع د عمل په توګه خپله فعالیت نسي ترسره کولی نو دغه مرکبات کولی شي چې خپله په ارجاعي تعاملاتو کښې د اکسیدیشن د عمل په توګه چې شي واخلي برخه واخلي نو په همدې اساس چې دوی چې دي د کاربینول ګروپ پکړې شتون نه لري نو که چیرې کیتونونه تر ډېره مهاله د قوي اکسیدایتونو په شتون کښې دوی ته تودوخه ورکړل شي نو د هغوی هغه کاربوني زنجیر چې د خپله پرې او په پایله کې په عضوي تیزابو باندې تبدیلیږي یا هم داسې چې په بشپړه توګه به دوی تجزیه کیږي نو پر همدې بنسټ متناظر کیتونونه چې دي خپله په دوو بېلابېلو تیزابونو او غیر متناظر کیتونونه چې دي په څلورو بېلابېلو تیزابونو باندې چش کیږي تجزیه کیږي نو دوی کولی شي چې مختلف تعاملات ترسره کړي چې یو هم موږ او تاسو د کیتونونو کیمیاوي تعامل خپله د هایدروجن سره وینو چې د هایدروجن سره دوی یو جمعي تعامل ترسره کوي چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کیتونونه دي له هایدروجن سره د فلزي کتلسونو یا د نیکل پلاتین او سرپو په شتون کې تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی څخه دویمي الکولونه چش کیږي لاسته راځي یا هم په دویمي الکول باندې چش کیږي تجزیه کیږي چې په دې برخه کښې کیتونونه چش سوله ارجاس والا یعنی کچیر موږ تاسو وګورو د اسیتون فنوم سره یو مرکب ده د هایدروجن سره یو جمعي تعامل ده نیکل کتلس په موجودیت کې تر سره کوي وینو چې موږ تاسو تودوخه او فشار په موجودیت کې د پروپانول یا هم د دویمی الکول په نوم سره یو الکول تشکیل ترې لاسته راځي کچیر وګورو د اوبو سره بیا د کیتونونو جمعي تعامل کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د کیتونونو هغه هایدریتي حالت بې ثباته حالت رامنځته کیږي چې داسې چې خپله د اوبو هایدروجن چې د هغه د اوبو هایدروجن اټوم چې د کاربینول ګروپ د اکسیجن په اټوم باندې او د اوبو بیا د هایدروکسیل ګروپ کاربنول د ګروپ د کاربن پاتوم باندې نشته ده نو په اوبو کښې هغه حل شوي کیتون او هایدریتي حالت چې د خپله یو تعادل کښې شتون لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یعنې په البته موږ او تاسو باید همیشه په یاد ولرو چې په هغو الکولونو کښې چې د هایدروکسیل دوه ګروپونه د کاربن د یو اټوم سره په اړیکه کې اوسي هغه ډول الکولون چې شتې راځو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کیتونونه لاسته راوړو چې کیتونونه څه ډول لاسته راځي البته کیتونونه چې دي موږ او تاسو د دویمي الکولونو د اکسیدیشن څخه هم کولای سو چې لاسته راوړو داسې چې خپل هغه اړوند الکول چې ده د هغه څخه د لاسته راغلو کیتونونو د ایشېدو ټکي چې دي په هغه صورت کښې چې ټیټ وي نو له همدې کبله کیتونونه چې دي د هغوی د بړاس یا هم د بړاسونو په حالت کې ترې چشکېږي لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو وینو دلته دویمي الکول د هایدروجن سیانایت سره تعامل کوي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې بلاخره په اخر کښې موږ او تاسو ته د کیتونونو د بړاسونو په حالت کښې داسې یو مرکب یا هم د کیتون چشکړ په لاس راوړل تازو ګرانو زده کوونکو اوس د کیتونونو مرکبونه پیژنو چې د کیتونونو مرکبات څه ډول مرکبات یا هم مهم مرکبونه یې د څه په نوم سره یادیږي د کیتونونو مرکباتو څخه ګرانو زده کوونکو یو هم خپل اسیتون ده چې اسیتون د کیتونونو د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله عمومي فورمول یې سي درې اچ شپږ او ده په همدې ترتیب سره د دوی چې دی د پروپان او یا ډای میتایل کیتون په نوم سره هم یادیږي خپله دا مرکب چې ده یو بیرنګه مایع ده ډېر تیز بوی لرونکی ده او البته یو الوتونکې ماده هم ده او په شپږ پنځوس درجه د سانتي ګرید کې په شیدو راځي په اوبو الکولو ایترونو کښې په هر نسبت سره کولای سي چې حل سي البته د عضوي موادو لپاره یو ښه محلل ده کولای سي چې عضوي مواد په خپل ځان کښې حل کړي همدې ترتیب سره د ورنسو رنګونو د نوکانو د رنګونو البته پلاستیکونو او د غوړیو د رنګونو او داسې نورو د هغوی د مشتقاتو او د ګنډو او لاکو د یو ښه حل کوونکې مادې په توګه بلل کېږي البته اسیتون چې د ګرانو زده کوونکو د هغو وګړو په تشو متیازو کښې هم شتون لري کوم چې هغوی د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي یعنی البته چې دوی د شکرې ناروغۍ درلودونکي دي نو د دې وګړو دغه تشې متیازې چې دي خپله د اسیتون بوی درلودونکي ده او اسیتون چې ده خپله په اوبه رنګه لمبه سره سوځي او په ډېرو ستونزو سره کېدای سي چې ټیش سي اکسیدایز شي نو دا هم یو هغه مهم مرکب و او دې ترتیب سره ګران زده کوونکو اوس راځو د اسیتون لاسته راوړنه وایي چې خپل اسیتون څه ډول لاسته راځي البته ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې اسیتون لاسته راوړل په دوه طریقو سره چې یو هم خپله د لرګیو د مجموعې د تقدیر له محصولاتو څخه چې 0.5% یې اسیتون دی خپله کېدای سي چې د هغه د تدریجي تقدیر له امله جلا کړل سي خو دوام بیا کولای سو چې موږ او تاسو د دغه دستګاه په واسطه سره کلسیم اسیتیت ته تودوخه ورکړل سي یا هم د تودوخه په ورکولو سره کېدای سي چې موږ او تاسو څه شي لاسته راوړو اسیتون لاسته راوړو یعنې دا چې کلسیم اسیتیت ته تودوخه ورکول کېږي کله چې تودوخه ورکول سوله دلته موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي وچ اسیتون په لاس راکوي همدې ته کولای سو په نورو میتودونو کښې هم کېدای سي چې خپل اسیتون څه شي سي لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ چې موږ او تاسو د لاندې دستګاه په واسطه سره کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړله چې د هغه څخه وروسته د تودوخه ورکولو سره موږ او تاسو وینو چې دلته د وچ اسیتون په نوم سره یو مرکب څه شي کړ لاسته راوړ ازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونې کښې یو څه سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال ده د اسیتون دوهم نوم عبارت ده له څه شي له الف میتایل کیتون بې اسیتون جیم فارمالدیهاید دال هیڅ یو دوهم سوال اسیتون په الکولو اوبو په هر نسبت حلیږي په خانخال ځای کې الف اوبه ب عضوي جیم ایتر دال الدیهایدونه اسیتون کیدای شي چې په 0.15% په څه شي ډول جلا سي څلور ځواب دي ګرانو زده کوونکو یو پکې انتخاب کړئ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
تاسو فیسبوک کاروئ
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio